په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپ راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوي نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، دی غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه، څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سیند د جشن ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلی دی. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل، په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره او ارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بابل پا مجموع که 350 کورنی و بحرانی فیلمون در جشنواره پا دفتر که ثبت شد چه 2 فیلمون سیاله و تاولاند شد. لده جمله یو در غوره فیلم پتوگا و در فیلمون آتا و نور و برخو در غوره برخو پتوگا جایزه ترلاسه کردی.
های برتر جایزه دریافت می‌کنم.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلی، خو دوی هسې تیزې کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل،
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه، خو قانونی نده. او کله چې قانون او مقرره نوي، د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي، نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مگر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي، په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي، اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلاً لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب مونږ ته به څه کلونو کلونو پروت دي هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوا کړو خلکو چې په کال کې ووځي یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم مې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پانځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي نو دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڼه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الایار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه له ځان سره وخت وخت ولري او شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یوه حده رواج و خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ کې مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواست هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي طولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راژبه کړې دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې دغه ولسي او علاقایي لوبې دي نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده، او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنی ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسی دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسی دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې یې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسی دوپری خاوند ډېر کلونه مخکې مړ سوی و او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندون یې افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته ووایه چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهان وو، تاریخ پوهان وو او بلاخره افغانستان ته راغلی وو، افغانستان پیژندونکي وو. د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخې شي. او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل. کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وې ساتي. هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډیر کلی پروژه جوړ کړی او پروګرام جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلی ته به وړل. د کلی ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به دې کلی نه بل کلی ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به حق زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ د کتابونو شروع لوس تقریبا د 300 د دې کتابونو شمیر وخت، یعنی اوس هغه سلسله روانه د خبري. او بلاخره دی چې کوم اثر ټول کړي وو د افغانستان، هغه کابل ته راولېږدول. دلته د کابل په پانتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پانتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پانتون استادانو نور پوان پکیو بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسی دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغه ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 55 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی دی ویلې ونی مینه په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دی، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت وو، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم وو چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېر ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیګه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې خزې له تعلیم او کار څخه ډیر وخت راګرځول کیږي. د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم ده او څه پیغام لري؟
دی په افغانی ټولنه کې ځکه ښه کار کولای شو چې دا یوه میرمن و کولای شوی چې د افغانی میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دی د افغانی میرمنو سره ډیر نږدې ژوند کړی، د افغانی میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډیر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغانی میرمنو په تنویر کې ډیر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمر خان مسعودي سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودي په اړه وایي،
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، د دوهمه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډیر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان په د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده، چې زه د دې نه ډېر شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامیه مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلود، چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی، جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وي چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه، د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي، چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله، هم په مالي لحاظ، هم په لوجستیکي لحاظ. په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2009 کال پورې دی انجمن وکړل، چې تاسیس یې په 1995 کال کې وو، اما په 2000 اووم کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره، خصوصا د یونسکو سره، د نور هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم تر حمایت لاندې ونیو. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نانسي دوپيري به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کاوه چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډېر علاقه درلودل، هغه به هم په انفرادي هم په دستجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کاوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته، د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندوخستان لرغوني ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته ویل مې نه، د مغه ځای نه څه کیندل شوي دي، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړه، نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې، د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب د میز د سر نه راواخیست، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دینه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان آګاه کاوه، په زمین کې دا تشویقي جنبه ده. چې جناب وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ، یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسو پیدا کوي چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لالیکونو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د صحیح ات الله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات وو. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې، نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصله څېړنې کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه. نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده، او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپيري د ژوند پورسته کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و. د دې مرکز د کتابدون مسول عبدالرحیم خان وای چې یو وخت یو امریکایي د مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپيري ته وویل چې د کوم اسناد له مخې د خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي جواب راته وای او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
بنسي دا ورته وای سر زبر درته ثابت وکنه زه او ما شاو هرڅ لوئیس دوپيري دی دا ثابت کړی دا مونږ تحقیق کړی دا افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري، او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه تاسو یو کشور کې مونږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي، یا د خپل انټرنیټ نه، یا مونږ سره کوم پی ڈی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دې ځایونه استفاده کوي او ګټې اخلي. څه شی چې دلته موجود دی هغه فری دی، موږ چانه چاټ نشو کولی دی چې او هر څوک کولی شي د سنټر نه استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارت ای سی کیو ممبر دی که نه دی، عضویت لري که نه لري، هغوی خپله کولی شي چې ای سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان دی که هیڅ چارجس نشته. نن سي دوپرې رښتیا هغه خپله خدمات زیات دی او کار زیات کړی دی. افغانان سر ډیر مینه درلوده چې افغانان سره همیشه کومک وکړي، خاص اکثرا اومن پاک لاغه ډیر مینه درلوده چې ښځې سره باید کومک شي، ښځې په دې چې شاته پاتې دی باید دوی سره موږ هیلپ وکړو. اکثرا غوښتل سه همکاران دلته زیاتر اومن په دې چې دلته زمینه مساعد دی، او بل دا دی چې هغه غوښتل سه مرکز څنګه سي جوړ کړه. هدف دا و چې موږ غواړو سه دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین او استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانې سره آشنا سي، په دې چې دا بالکل فاصله پاتې وو. بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کولی سي، باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي، که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي. او بل غوښتل سه دا ورو ورو څومره اسناس افغانستان نه بهر دی، دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځاینه ایستل شوی دی، دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ چې کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل، دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و چې د خپل لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو، عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا لس زره عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي، هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حد پورې هغه تکمیل کړ، خو بیا هم تکمیلی سو تر کوم سه د خپله شفخانه کې و هغه عکسونه باندې دا کار کوله. خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه و توانید از تکمیل شید، دلته آنلاین مراجعین دپاره پا ویب سایت که کهیدی خود تکمیل شده وینده، انشالله مون و اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری.
وس د نقل وار دی وګمر اغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و، کرونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملی. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوت آواز راغی، ټک ټک ټک. زوهان بزګر د تابوت سر پرانست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. وعده پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جنګ کړه، خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت لهغه سره کړي ژمنه یې هیره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي: فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم، مرکه مې ورسره کړې، پام ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسي،
مننه. ژوندی اوسې، عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واوروې، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حیثه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډیر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډیر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډیره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی، او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي، او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمان بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد څخه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچه ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی او هوا ور سره مینه وا، نو مونږ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخم کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده، شاعری ده او زم رما، جام خالی ده، بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده، مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده، رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی دی او خدایی دی او زم رما، مینه ټول ځانځانی دی او زم رما، بیل تام زندگی دی او زم رما، ستام د مسلمانی دی او زم رما، تسکین نشته جدائی دی او زم رما، مای قدم بی ساقی دی او زم رما.
ډیره مننه. تاسو د سفیانو خبره وکړه، سفیان چې دی د ځانځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره. خو بالاخره ځینو مسایلو کې چې کوم دوی خبره کوي، دوی د مینې هغه غرور وجه وي چې بعضې وخت کې د جبرو د خبره کوي. لکه ټوله کیسه د مینې ده، مینه یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي، نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي، نظری پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو، اول وخت کې ډیر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو، هغه وروسته دا یو استاد جوړیږي او رهنما جوړیږي، هغه ټولنې ته درس
د طریقې څه دي، مشهوري طریقې څه دي، هر یو یې ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه له دینه د غزموک تصوف چې ډیر کار مر باندې سوې نه د علمي کار
بالکل
ور باندې سوې صوفیان چې دی هر یوه د یو مشخص طریقې پیروي کوي دوی تا فرزن قادریه ده او چشتیه ده او دغه سي نقش بندیه ده دغه طریقو پیروي تاسو هم مشخصه کومه د مشخص کوم طریقې پیروي کوي ک نه عمومي هر شی چې خوښ
عمان صاحب گور منگ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود دی موضوع انفرادیت سرگندی چو شی وجود و موجود
در وخو دلی دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبر تر اعظم کنه یعنی وحدت الوجود لرو منگ وحدت الشهود لرو زه خپل دی وحدت الوجود پیرو یم یعنی ډایرک خبر کوي وحدت الوجود کې او وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او
نقش
بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شتا دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څنګه څه نزدېکت لري ولی بعض مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکښته او بودیزم اثر پکښته دی د زم نه ردوم شتا دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري
زه اوس په ځان کې یم چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بې له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بنده زندګي نه کوم زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې دوی یو هغه لري یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي نو ځینې وخت کې موږ ځانونه خرابوو خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو هغه کوو چې هغه د مینې خورول دي د انسانیت د فکر
خورول دي د هغوی مراد همدغه آبادي نه ده هغوی په نفس باندې تاکید خرابي د نفس ده دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي پارال دا فلسفي باسونه دي د صوفیانو باسونه دي دا به ډیر نه وګدو یو شعر به دی واورم
سم د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړل زه دا خبره صحیح دی خو لی دلته مونږ کدي غربي فلسفي خبر خلو جن پل سار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو د ځان جوړولو هیڅ یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نغږیږو چې باس وګ نه شي ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غږونه اورې کنا تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خودی کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرې وتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غږونه اورې کنا که محبت د ځان خوړل داسې بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بې خودی کې ژوند وي بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقه د خپل خایس لزو رزان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشو رزان خبر کړه ستا د ستایل تور نه لرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کو کار اور کنا شمس په تا پسې بی خود یما د مولانا غونه اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غونه اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کور متن
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو